په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په دغه ساعت خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ونلینا راپورونه او تبصرې ته وړاندې کوو. د افغانستان د سولې په اړه باندې د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د وروستیو څرګندونو نم خبرو او په شنګله کې د ډاکټرانو د احتجاج حال درکو. پړومبی د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې له طالبانو سره په حتمی موافقه کې لا وخت پاتې دی. د بشري حقوقو فعال او د پوهنتون استاد ډاکټر امار علی جان د لاهور پولیسو نیولې دی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه نوې معلومات ورکړي. تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وای له طالبانو سره خبرو اترو د سولې موافقې ته لاره برابره کړې، خو په حتمی راضینامه کې لا ډیر وخت پاتې دی. خلیلزاد د فروری پر اتمه د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل:
We would like the Afghan dialogue to start right away.
نو موري وای مو غواړو چې زر تر زره افغانان په خپلو کې خبرې پیل کړي، ځکه ډېرې مسلې چې افغانانو نړیواله ټولنه ور باندې اندېښنه لري، یوازې په دغه خبرو اترو حل کې دي شي، لکه د خزو حقوقونه، بشري حقوقونه، د رسنو ازادي او هغه ګټې چې تر لاسه شوې دي، دا غسدي چې د افغانستان له سیاسي راتلونکو سره تړلې دي. خلیلزاد ویل چې مذاکرات په لومړی پړاو کې دي. نوموړي په داروستو میاشتو کې په منځني ختیځ کې د طالبانو له استازو سره خبرې اترې کړې دي. د خبرو اترو په دغه لړۍ کې خلیلزاد تیره میاشت د قطر په مرکز دوها کې د طالبانو له استازو سره شپږ ورځني مذاکرات وکړل. په لاهور کې پولیسو د بشري حقوقو فعال او د پوهنتون استاد ډاکټر امار علی جان نیولې دي. ډاکټر جان نن په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې هغه پولیسو نیولې او د ګلبر پټانه کې ساتلې دي. نو موري زته کړي پولیسو دغه پرځید په لورلای کې د پروفیسر ارمان لوړی د وژنې پرځید په یو احتجاجي مظاهره کې د ګډون لقبله مقدمه درج کړي ده. پولیسو په اف ای آر کې چې عکسیه د پاکستان په قومي او ټولنیز میډیا خپور شوی لیکلي چې ډاکټر امار علی جان د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین په وینا سل یو نیم سل کسان راټول کړي او لارې تړلې وه او د ریاستي ادارو پر ضد یې څرګندونې کړي دي. د فروری په دویمه د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر ارمان لوړی د وژنې پر ضد په کوټه، پېښور، اسلام آباد او لاهور کې احتجاجي مظاهرې شوې وې. اخوا په کوټه کې د پښتون تحفظ موومنت د مرکزي کمیټې غړي حسین آغا اډوکیټ پرون ماسپخین د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته ویل تر هغې به بورک هړتال جاري ساتي تر څو چې د پولیسو لخوا د دوی د غورزنګ نیول شوي غړي خوشي شوي نه وي.
زه په بورک هړتال ناست یم، زما قیدي ملګري به راځي، ما ته به شربت را باندې سکي، بیا به زه د بورک هړتال ختموم. ادروایز د بورک هړتال به تر هغه وخت پوری جاری تر کوم وخت پوری چې قیدی ورونه راغلي.
حسین آغا اډوکیټ ویل د دوی شپږ ملګري پولیسونی ولیدي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر ضیاء الله لانګو په سیمه کې د پښتون تحفظ موومنټ غړو د نیول کېدو په اړه لا علمي وښودله. خو نوموړي ویل د ارمان لوړی د وژنې د پلټنو امر یې کړی دی او که څوک ذمهوار ثابت شول نو له سزا سره به مخامخېږي. خبرونه له مشال ریډیو نه. دا شانګلې په سرکاري اسپیټالونو کې د سہولتونو د نشوالي لامل د ډاکټرانو کاربندیز نن په دریم ورځ هم دوام لري. ډاکټران وایي چې د ژمي په دې سخت موسم کې په اسپیټالونو کې د سانتیاو نشوالي نه یوازې د اسپیټال ملې بلکې مریضانو ته هم ستونزې ورپې کړي دي. د شانګلې د ځلي اسپیټال ډاکټر منصور بیگا مشال ریډیو ته ویل:
ټمپریچرز عمومي تور مرینه ماینس تورزی اعلان دي، نو موږ ته ډېر مشکلات دي. موږ ته د پیکج ملایويږي په جیمی کې کوئله ورته او لرګي دي میټای په بلای تزان دا ګرمول لپاره. نو دې سوال ته کېشته نه ماشوم چې دی هغه موږ ته داخله او نړۍ ته ډېر مسلې جوړيږي بیا وارد کوم ګرمول وري.
ډاکټر انوای چې سره روز د 100 غنټو لپاره کار نه کوي، حکومت غوښتنې او نه منل شوې نو مکمل هړتال به پیل کړي. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ټول دا وخت فندونو د کمی له امله مشکلات دي، خو د دوی د مسلو د هواري لپاره به ګامونه پورته کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د بلوچستان حکومت ته هدایت جاری کړي چې په صوبه کې پر وخت بلدیاتي انتخاباتو کولو په لړ کې د ورسره همکاري وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړي چې دا خبره د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا په مشرۍ په یو غونډه کې وشوه. الیکشن کمیشن وویل چې د ځایي حکومت جوړېدو پس دا د انتخاباتي کمیشن عیني ذمہواري جوړیږي چې په یو سل شل ورځو کې دننه د انتخابات وشي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وای خارجه وزیر مایک پومپیو په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلګری کې د وژل شوی سعودي خبريال جمال خاشوقجي د وژنې پاړه کانګرس ته نوی معلومات ورکړي. د وزارت وایان د فروری پاتمه د پومپیو لخوا د معلوماتو تفصیل ورنکړ. د امریکا یولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی تر دې مخ کې داسې اشاره ورکړي وي چې خای د کانګرس لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پورې دوی د سعودي خبريال د وژنې پاړه تحقیقاتي رپورت ورنکړي. دغه رپورت له دې سره اړه لري چې دا معلوم کړل شي چې د امریکا مشتي سعودي خبريال د وژنې امر چا کړو. خاشوقجي په واشنگتن پوسټ رسپانه کې د سعودي عرب په مشرتابه تنقیدي لیکنې کولې. هغه د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استنبول کې په سعودي کونسلګری کې ووژل شو. امریکایي سېنټرانو ولسمشر ټرمپ ته د فروری 13مه پورې یو سل شل ورځې مهلت ورکړو چې د خبريال وژونکي معلوم کړي. دا لانه د معلومه چې د پومپیو بریفینګ دغه غوښتنې د پوره کولو لپاره کافي و کنه. په 2018 کال کې د کویبک ښار په یو جومات کې په ډزو د شپږو کسانو وژلو په تور یو کینیډایي سړی لږ تر لږه د سلویښتو کلونو د بند په سزا محکوم شوی. 29 کلن الیکزانډر بسنیټ به د سلویښتو کلونو قید پس د ضمانت لپاره اپیل کولی شي. د مقدمې جج فرانسوا هوارت د فیصلې د اورولو په وخت وویل چې دغه وژونکي د مسلمانانو مهاجرو لپاره نفرت لري. جج هوارت وویل چې دغه نفرت یې د هغو کسانو د خپل او د مور پلار ژوند یې تباه کړ او دغه جرم د سخت غندنې وړ دی. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو د 2018 کال د جنوري په 29مه دغه پیښه یو ترهګر برید بللی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو اوریدونکو د ملیحا امیرزاده په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. د لاهور پولیسو د بشری حقوقو فعال او د پوهنتون استاد ډاکټر عمار علی جان نیولې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبانو سره موافقه د امن لپاره غواړي نه چې د عسکرو د وسترو لپاره.
I took this job a few months ago to explore the possibility of peace in Afghanistan.
د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مخکخ او مدني فعال حسین اغا اډوکیټ په کوټه کې د خپل ملګرو د نیول کېدو پر ضد د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی.
په پښین کې زموږ د 15 کسانو اف آی آر در شوې دي. په چمن کې د 15 کسانو اف آی آر در شوې دي. په ژوب کې اف آی آر در شوې دي.
د خیبر پښتونخوا په شنګله کې هسپتالونو کې د سانتیاو د نشټوالي پر ضد د ډاکټرانو احتجاج دوام لري. مستقبل او د باختر ستوري به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روز زمګړم به موضوع تا په د پنجاب په لاهور کې پولیسو د بشری حقوقو فعال او د پوهنتون استاد ډاکټر عمر علی جان نیولې دي. د عمر علی جان پر ضد باندې د پولیسو لخوا یو اف آی آر یو مقدمه هم درج شوې ده. په دغه اړه باندې نور معلومات سړي دا وخره سره له اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دي. طاهر خان سي تاسو ستوري مو شوم سارم په خیر. ډېره مننه جی. طاهر خان صاحب که دارت لګوای دا خبرونه راځي چې دا یو نوموړی د بشري حقوقو فعال دی او استاد دی پروفیسر دی ډاکټر عمر علی جان د نیول شوی دی، نو دا قصه څه ده؟
لکه څنګه چې تاسو د اف آی آر ذکر مو کړ، نو پولیس خو په دې موضوعاتو باندې اکثر ډېر خبره نه کوي. البته په دې باندې دا تور لګول شوی دی چې په دې رستو کې کم د پښتون تحفظ موومنټ لخوا چې کم د مظاهرو د احتجاج چې کم په بلوچستان کې د پروفیسر د وجل رستو بیا احتجاج شو، نو په لاهور کې په د باندې په ډاکټر عمر باندې هم دا تور چې د هم په یو احتجاج کې برخه اخیسته وا او مظاهره وشو وا. دا رستو د ما وخت نیول شو چې بیا نن سهار چې کم په لاهور کې پټانه کې دی د ساتره شوی دی. البته د مدني ټولنې او د بشري حقوقو د ډلو فعالینم حل ته جمع شو او احتجاج کړی دی او د خوشی کولو غوښتنه هم کړې ده. دې سره سره په سوشل میډیا باندې کله چې د نیولو خبر خپور شو تیر شپه ناوخته، نو بیا هم لکه ډیر زیات یو سخت رد عمل په سوشل میډیا باندې تر اوسه پورې هم دا وخت هم تاسو سره خبرې کوم سهار چې ما قتل دغه مظاهره هم ډیر زیات په سوشل میډیا باندې دا خبرونه خپاره شوې دي او خلکو ډیر زیات تنقید کړی دی په پولیس باندې د حکومت د پنجاب د حکومت په دې ګام باندې، ځکه چې دغه یو پرامن مظاهره وا او خلکو بیا چې کم تنقید کړی دی هغه حکومت ته دا یادونه کړی ده چې د پاکستان اساسي قانون د پاکستان آئین دستور دا خلکو ته د احتجاج حق هم ورکوي. نو دا نوې پیښه تازه اوس شوې ده او دا لړۍ په دې وروستو کې چې کله د پښتون دغه غورځنګ لخوا احتجاج یو نو پټو زینو کې لکه څنګه تاسو هم ذکر موږ د بلوچستان دا وړاندې، نو اکثر زینو کې په اسلام آباد کې په خپل باندې کوم فعالین نیول شو تر اوسه پورې غلا په د پینډې پارټ یاره جیل کې پراته دي، زندان کې پراته دي.
خجی د دوی عدالتونو ته وړاندې کول یا ردی پر ضد مقدمه مخته راوړل یا د حکومت چې کوم فاقي حکومت چې کوم ډول پوری چارواکي دي څه لکه دا عمل چې دیني ول شوی دین او د خو بوست عدالت ته وړاندې کیږي تر اوسه دی عدالت ته ول نه وړاندې شوی
پداسې معاملو کې خو اکثر د مرکزی حکومت د صوبایي حکومت او د ادارو رول ډېر خنډ پاتې شوی. هغه کسان بیا عدالت ته حاضر کړي شي هغه د ډېر وخت وروسته چې کله په سوشل میډیا باندې هغه باندې احتجاج شي لکه د اسلام آباد کې کله اونی ول شو د شرو نه زیات خلک نو هغه یو زنانه چې پکې و دغه خو په ګینټو معلومات نو چې هغه په کم ځای کې پرته ده په کوم تاول یو تانه کې و بیا تنه بل نه معلوم دی ته بیا هغه خپل کیسه کړی ده. نو هغه عمره هغه د قانون چې د تدیر درشان واضح دي پولیس نور ادارې بیا هغه ته ډیر احترام نه لري. نو د قانون خون دا چې کلګ نول وشي نو باید چې هغه عدالت خوشي ځنې وخت کې پولیس دغه کار وکړي لکه ځنې وخت کې خدا د نیول شوی کسان او معلومات نکېږي نو ډیر یو خ رول نه پاتې کیږي د پولیس او د نورو ادارو کله چې دغه رنګ نه وشي. حالان کې قانون هم دا دی چې د نیول وروسته باید چې عدالت ته ملزم پیش کړی شي چې څه دی الزام دی هغه ته هغه باندې خبره وشي. نو څه ډیر زیات دا روایت نه دی په پاکستان کې چې فعالین کلونی ولی شي او هغه په وخت باندې عدالت ته پیش شي.
تاسو ډیر مننه کوم طاهر خان صاحب او خو ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره موافقه د خپل عسکرو د وتلو لپاره نه بلکې د سولې لپاره غواړي. خلیلزاد پرون د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د طالبانو له استاذ سره د خپل خبرو په اړه معلومات شریک کړ. هغه ویل د افغانستان جنگ باید پای ته ورسي. په دغه اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی پر راپور کې
زلمی خلیلزاد پرون په واشنگټن کې ویل چې د کار اساسي هدف یې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو پیل ته د زمینه برابرول دي. هغه ویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر خبري سمینه دي تعبیر شوی، ځکه د دوی هڅې یوازې د عسکرو د ایستلو لپاره نه دي بلکې غواړي چې د افغانستان جنگ ختم شي.
I took this job a few months ago to explore the possibility of peace in Afghanistan.
دا وای ما ته مې شته مخکې دا دنده د دې لپاره واخسته چې د افغانستان د سولې امکانات مطالعه کړم. زما هدف د امریکا د ملي امنیت لپاره د ګټو خوندې کول، په ځانګړي ډول د تروریزم د خطر مخنیوي او همدارس د هغو پرمختګونو خوندې کول دي چې په افغانستان کې شوې دي. زما هدف د امریکا پروژو د افغانستان د بار کمول دي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر سپارښتنه راته کړې، زما هدف په افغانستان کې د سولې موافقه ده نه د وټولو موافقه، ځکه د سولې موافقه به زموږ وټولو ته زمينه برابر کړي خو موږ یوازې د وټولو په موافقې پسې نه ګرځو. زلمی خلیلزاد ویل چې له طالبانو سره یې په اصولو کې پر یو هر اړخیزه اجنډا موافقه کړې چې پر دوو ټکو تمرکز لري، له تروریزم سره مبارزه او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل. هغه وویل موږ د مقابل لوري پر توشو وادو باور نشو کولای بلکې ضمانت غواړو چې بیا بل افغانستان د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد کار نه اخیستل کیږي.
But even if we achieve success on these two issues, we make further progress.
حتی که بر دې دوه مسلو په خبرو کې بریالي هم شو، خو د سولې موافقه بل دې پرته چې د افغانستان د سیاسي آینده لپاره یو پراخ پلان جوړ شي ممکن نه وي. د افغان او افغان جګړه باید پای ته ورسیږي. افغانان باید له یو بل سره پر میز کښېني او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوری ریاست را روان انتخابات مهم وبلل. هغه ویل امید لري چې په افغانستان کې د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي، څو طالبان هم په دې پروسه کې شامل سي.
د ټایمینګ اف ا پیس سیټلمنت فرام اور پوینت اف ویو از د سونر از بیټر.
زما په نظر جوړ جاړی چې څومره ژر وشي هغومره ښه دی. زه پوهیږم چې را روان انتخابات د سولې موافقه له جنجال سره مخامخ کوي، خو د افغانستان لپاره به ښه وي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې موافقه وشي. موږ دا غوره ګڼو چې تر جولای مخکې موافقه وشي او طالبان هم د پروسې ته راولو. د سولې موافقه به د سوله ییزو انتخاباتو زمینه برابره کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقې ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونه شي انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو انتخاباتو د ترسره کېدو مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد دا خبرې پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. هغه وویل چې دای ژر تر ژره اوربند غواړي، خو طالبان د اوربند موافقې په اړه زړه نازړه دي، ځکه غواړي چې د سولې د موافقې لپاره په چرنو کې ګټې وکړي. تکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره وګوري.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیمه بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ شپږ فعالان نیولي او د نورو شلګونو پر ضد مقدمې درج کړې دي. د غورځنګ یو مرکزي مشر او مدني فعال حسین اغا اډوکیټ په کوټه کې د احتجاج په توګه د نه خوړلو هړتال کړی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي هغه چاله به اجازه ورنه کړي چې د ارمان لوڼی په مرګ سیاست کوي. نور معلومات په دغه راپور کې. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي او مدني فعال حسین اغا اډوکیټ پرون ماسپخین د پریس کلب مخې ته احتجاج پیل کړی دی او ویلي دي تر هغه به خوراک نه کوي چې ملګري یې نه وي خوشی شوي. په دغه اړه نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل
زبا بوکټ تا لاس کې ما زما کېدی ملګری برازي ما ته بشربت را باندې سکي بیا به زدا بوکټال ختموم. ادروایز دا بو کارتال با تر هغه وخت پوری جاری ته کم وخت پوری چې دی ورونه راغلی شهید ملکری ارمان لونی د اف ای آر خبره کو چې هغه اف ای آر د چی منظور پښتن علي وزیر او موسین داوډ باندې چې د بلوچستان کې د نیوی ورځو د پاره بندیز لګول شوې دی باید چې هغه فوري تور باندې هغه حکومت نوټیفیکیشن واخی.
حسین اغا اډوکیټ زیاته کړه چې تر اوسه حکومت د دوی شپږ ملګري بندي کړي دي او د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د پی ټی ایم د شلګونو فعالانو پر ضد مقدمې درج کړي دي. نوموړي زیاته کړه له ریاسته انصاف غواړي.
وټه کیس مونږ شپږ ملګري فلال نیولې دي دا ارمان لونی په اکل چې مظاهره راووتلې په پښین کې مونږ دا پنځه کسانو اف آی آر درج شوی دی په چمن کې د 15 کسانو اف آی آر درج شوی دی په هغه کې په ژوب کې اف آی آر درج شوی دی ملګري نیول نه دي لیکن اف آی آرونه په دا ټولو علاقو کې درج شوی دی. په کوټه کې دا وخت شپږ ملګري دي او هغه نن یې جیل ته واستولو دي.
بلخوا د بلوچستان حکومت وایي هغه چاله به د هلو ځلو اجازه ورنه کړي چې خلک د ریاست پر ضد راپاروي او د ارمان لوڼی په مرګ سیاست کوي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا الله لانګاو بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل نه دی خبر چې د پی ټی ایم غړي نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه
حکومت د ارمان لونی د وجنې معاملې ډېر جدي اخیستی و، خو د هغې خپلې کورنۍ د پوسټ مارټم اجازه نه ورکوله. ما ویل چې پوسټ مارټم وکړئ، چې څه هم محرکات وي او څوک هم قصوروار وي، موږ به یې خپل انجام ته ورسوو. په دغه اړه مو یوه کمیټه هم جوړه کړې ده او پوسټ مارټم هم روان دی. د پولیس خپل دریځ دی او د عیني شاهدینو او لونی د کورنۍ خپل خپل دریځونه دي. نتیجې به راشي. که پولیس پکې قصوروار وو، سزا به ورته ملاو شي، او که پولیس قصوروار نه وي، نو ضروري نه ده چې موږ بدې را دي ووایو او خپلې ادارې خرابې کړو.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په لورلای کې د فروری په دویمه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر پروفیسر ارمان لونی د وجنې نه وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې وې. امنیتی ادارو د دې مظاهرو په ترڅ کې د غورځنګ یو شمیر فعالان نیولي وو چې ځینې خوشي کړي دي او ځینې اوس هم په زندان کې دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د خیبر پختونخوا په غریزه شنګله ضلع کې د مرکزی سپتال ډاکټرانو په یخنۍ کې د اسانتیا او د نشتوالي له کبله کاربندي اعلان کړی. دوی وایي په دغه سیمه کې ډېرې یخنۍ ده او د تیرو څلورو میاشتو راهیسې ورته حکومت د چارکول الاونس نه دی ورکړی. د ډاکټرانو په وینا د اسانتیا او د نشتوالي له کبله په ژمي کې دغلته څوک د درملنې لپاره نه داخلیږي. نور حال شبیر احمد جان راکوي.
د شنګلې په ضلعي اسپتال کې کارکوونکي ډاکټر منصور مشال لیډو ته وویل چې حرارت په دیش په ورځو دلته کې په منفي کې چلیږي، او دې لپاره دوی ته د حکومت لخوا هر کال د ځان او د اسپتال د ګرم ساتلو لپاره کویله او د سوځولو خشاک یا لرګي ورکوي. خو له وایي چې سخت کال یخنۍ شروع شوې ده، نو څلورمه میاشت دغه خشاک ورته نه دی ملو.
موږ ته ډېر مشکلات دي. موږ ته یو پیکیج ملایږي په جمی کې، کویله ورکوي او لرګي دي، لرګي میټای په بلای ته ځان د ګرمول لپاره چې سوګل ته کیشته نه.
نو موږ وایي چې یو خوکه د اسپتال عملی ته په سخت یخنۍ کې کار کول ګران وي، نو ځینې ناروغه د یخنۍ له وجې هم مړه شي. هم په شنګله کې د صوبایي ډاکټرانو د سازمان یو بل غړی ډاکټر شبیر وایي چې هړتال یې نن دریمه ورځ ده. اول دو غنټه وو، پرون درې، او نن با تر څلورو غنټو کاربندیز وی.
څلورو میاشتو چې له کوم ته څخه سم سپلای نه د چارکول او د فایروډو کې سونه شو، نو اخر کار موږ مجبور شو. نو اوس فعلاً خو زموږ د پرته کار د ریچ کی هاسپټل کې زموږ د ایمرجنسی سرویسز نه علاوه د الیکټرو سرویسز څخه څومره دینو دا غوښنه زموږ بای کارت دی.
ولې په دې اړه مو چې کله د شانګلی نه ټاکل شوی د صوبایي سمنه غړي او پښتونخوا حکومت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی سره تماس ونیول، نو هغه مشال لیډو ته ویل چې ځنې کارونه د پنګو د نشوالي له وجې بندې. خو لې او ویل دوی به اوس ته صحت صوبایي وزیر سره زر تماس په دې اړه ونیسي.
دا باغی ریکوست کوم چې احتجاج مکوې ځکه چې خلکو ته تکلیف دي، سلګ ډېر مالی مشکلات خو شته مونږ ته، او زبا هیلث منیسټر صاحب سره پوره پدې کې
شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
د باختر ستوری.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
په داسې حال کې چې حکومت د قبایلي سیمو ځوان کل ته د تعلیم او روزګار ورکولو ادعاوې کوي، د خیبر په شلبان سیمه کې یوازنی ټیکنیکل کالج له تیرو شلو کلونو راهیسې تړلی پروت دی. ځایي ولسوایي د کالج ودانۍ جوړه کړل شوې ده، خو تر اوسه ورته حکومت د استادانو او تکنیکی علومو د زده کړې انتظام نه دی کړی. په دغه اړه د فرهاد شینواری راپور.
د خیبر قبیلی ضلع په کم شلمان سیمه کې یوازینی ټیکنیکل کالج د تیرو شلو کالو راهیسې بند پروت دی او تر اوسه ورته عمله نه ده ورکړل شوې. د خیبر د لواړګي شاهد خان مشال ریډیو ته وایي باید دغه کالج دی اوس فعال کړل شي.
د حکومتي دومره لوی بهسی چشل کاله وشو، دومره لوی خرچ سره دا ټیکنیکل کالج جوړ دی او تر اوسه پورې دا فنکشنل نکړی شو. مونږه امید ساتو او ګورنمنټ نه دا اپیلم کوو چې دا زر تر زر کولاو کړی شي او ټیکنیکل کالج نه جوړیږي نو په دې کې د لکانو لپاره سکول جوړ کړی شي.
د کم شلمان زمیر خان وای
ټیکنیکل کالج جوړ دی، لګمګا دا وچ موږ ماشومان به تنه څه फायदा واخلي، لیکن دا اسټاف د واجی لګ نشتا او هغه بند فروته تقریبا اتل سن شل کال وشلو.
په خیبر کې وی تعلیمی فلاحي ادارې مشر فاروق پردی وای ک زموږ ځوانانو ته دغه هنري تعلیم ورکړل شو نو د سیمې وسایل به سره په کار راولي او ډېر ګټي به تر لاسه شي.
د سره دوه فائدې کیږي، یو خو زموږ سره چې د ځوانانو د کافی تعداد دی مقدار دی، دوی په پوزټیو انگیجمنټس کې یا د کمیونټي په ډیولپمنټ کې یو رول ادا کوي او دوی په دې سمیت باندې د دوی چې کم انرژي دا غو استعمال کړي شي. دوی مدد چې دا به زموږ چې کم لوکل اکانومي د پاره کې یا کم نېشنل اکانومي د پاره کې هم یو غټ رول ادا کوي شي. زموږ په دې قبایلی سیمو کې نو اکثر دا چې کم ټیکنیکل ایجوکیشن سنټر دی هغه یا بندي یا اوس پورې لا شروع کړي شي.
د خیبر مرستیال کمشنر محمد عمران وای په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ساينس او ټیکنالوژي لپاره خصوصي مرستیال کامران بنگش ویلي ډیر زر به دغه کالج خلاص کړي او په دې کې به د نورو هنرونو ترڅنګ ځوانانو لپاره د آی ټی او کمپیوټر ساينس کلاسونه هم شروع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو دغه اردن کو سرزو سوات چرته چې اتکلنې عائشہ یاز په دوبه کې د تایکوانډو په نړیوالو سیالو کې دریم انعام ګټلې دی. عائشہ یاز له دوبه سوات تر استنه شوې ده، چلته او تخپل خپلوانو او ملګرو ته هرکلی کړی دی. په دغه اړه باندې نور حل منګوري نیاز احمد خان راکړي.
ما براونز میډل ګټلې ده او زه په پاکستان کې خپل نوم روښانه کوم.
د غږ د وړې اتکلنې عائشہ ایاز ده چې د تایکوانډو لوبو سره ډیره مینه ده. د عائشہ ایاز بلار ایاز نایک د دغه لوبو خودون کې ده. د عائشہ ایاز مور وای چې وړه ماشوم مې دوبۍ ته نه لیګلا.
مونږ ډیر زیات خوشاله شو د خپل لور په دې کامیابی باندې او بل ډیر زیات اور کې و. دا تو کال ماشوم ده زما بالکل په دې باندې یقین نه ما ده لیګلا. بس دې په ورځ ما ته ډیر زیات جړاګانی وکړي او د دې خفغان ته او د دې سخت ویل ته ما وکتل نه دا ما ولیګلا او بل زما پړ جوړم نه د بلار په اجازه باندې.
وړوکی عائشہ ایاز د سوات تایکوانډو اکیډمیز د کون کې ده. د اکیډمی کې دا وخت اتیا الکان او صرف 14 جنکۍ د تایکوانډو لوبي زده کوي. د اکیډمی یو زده کوونکی افروز وای چې د وړوکی عائشہ ایاز میډل اغستو سره دوی ته لوی حوصله میلاو شو.
سوات کې فیمل د دونه دغه هم نه فیملی طرف نه سپورټ نه نو دې هم ماشاءالله د فیملی طرف نه هم سپورټ دی او مونږ ته هم د فیملی طرف نه سپورټ شته او ان شاء الله مونږ هم د سیکو یو کار هم ګران نه دی خو چې سو کې د زړه نه کوي.
د عائشہ ایاز پلار وای چې دوی په کال 1998 کې د لکانو لپاره د تایکوانډو اکیډمي پرانستی و او کال 2014 کې پکې د سواد جنکو هم تایکوانډو زده کول شروع کړل. دوی وای پښتنې جنکې ډېری تکړه دي خو کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي.
ګیم د دې سره د دې دغه سره تعلق نشته. هغه عائشہ لاړه د خپل ملک نمائندګي په ټوله دنیا کې خپل یو نوم جوړ کړو، د پښتنو نوم جوړ کړو، د خپل سواد نوم جوړ کړو، د خیر پخ صوبې مخ کې کړه. نو دا زمونږ لپاره ډېر زیاته د فخر خبر ده. مونږ ډېر خوشحالي محسوس کوو جی.
ایاز نائک زیاتوی چې دوی هدف راتلونکي اولمپک ته د تایکوانډو مقابلو کې د پاکستان لخوا د جنکو لوبډله تیارول دي او امید لري چې د سواد نه بعد دوی لوبغاړي تیار کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اور دن کو درنگ شی بلا پا پختونخوا کے دا سہر لسنی بجی کی دن کی دی دا ملیحا مرزا دنا دا دی وقت مهم خبر ناو
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره خبرو اترو د سولې موافقې ته لاره برابره کړې، خو په حتمی راضینامه کې لا ډیر وخت پاتې دی. خلیلزاد پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو مخکې د سولې حتمی موافقې ته د رسیدو په اړه هیله مند دی، خو خبرداری ورکړ چې لا هم ډیر کار پاتې دی. په لاهور کې پولیسو د بشري حقونو فعال او د پوهنتون استاد ډاکټر عمار علي جان نیولې دي. نوموړي نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې هغه پولیسو د ګلبر په تاڼه کې ساتلي او په لورلای کې د ارمان لوړي وژنې خلاف په احتجاجي مظاهره کې د ګډون له کبله ورباندې مقدمه درج کړې. پولیس وایي ډاکټر عمار علي جان د پوهنتون ژغورنې مظاهرې لپاره کسان راټول کړي او لارې تړلې وه او د ریاستي ادارو خلاف یې څرګندونې کړي دي. پاکوټې کې د پښتون تحفظ موومنټ د مرکزي کمیټې غړي حسین اغا اډوکیټ پرون ماسپښین د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. نوموړي بیګام مشال ریډیو ته وویل تر هغې به بوک هړتال جاري ساتي تر څو چې د پولیسو لخوا د غورځنګ نیول شوي غړي خوشي شوي نه وي. د شانګلي په سرکاري هسپتالونو کې د سهولتونو د نشوالي له امله د ډاکټرانو کارخندې سن په درېیمه ورځ هم دوام لري. ډاکټران وایي چې د ژمي په سخت موسم کې په هسپتالونو کې د اسانتیاو نشوالي نه یوازې د هسپتال بلکه مریضانو ته ستونزې ورپېږي کړې دي. حکومت وایي د دې مسلو هواري لپاره به ګامونه پورته کړي. د امریکا بارنو چارو وزارت وایي خارجه وزیر مایک پامپیو په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلګرۍ کې د وژل شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه کانګرس ته نوي معلومات ورکړي دي. د وزارت ویان د فروری په اتمه د پامپیو لخوا د معلوماتو تفصیل ورنه کړو. او په 2019 کال کې د کویبک ښار په یو جومات کې په ډزو د شپږو کسانو وژلو په تور یو کینیډایي سړی لږ تر لږه د سلوېښتو کلونو د بند په سزا محکوم شو. 29 کلن الکساندر بسینیکا د سلوېښتو کلونو قید پس د ضمانت لپاره اپیل کولی شي.
دا وجوب مهم خبرونه چې ملیحا میرزاده توڑان دیکھ لو اس وقت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونه روخانه مستقبل د خبرونه منور شاه جوړه کړی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وایي د روغ صحت لپاره پوهاوی او د هغې پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی، خو د بده مرغه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې اول خو د تعلیم ډیر کمی دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشت برابر معلومات لري چې له وجې زیاتره د عامې ناروغۍ نه پیچلې مسلې جوړې شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جنکې شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او بیا په کور ناستې وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاویږي او نه د وړاندې تعلیم جاري ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جنکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو؟ د خیبر پښتونخوا د ال ایچ ډبلیوز مشر عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا شکل د محترمه بینظیر حکومت دویم ځل راغی، هغه ویلي چې دا کمی خزی اتم او لسم پاس دی دیو په کورونو ناستی دی او څنګه شي کولی او دا دهی علاقې چې کوم کلی دی خارونم تاسو ته د پیښور د خارونم پته ده د کلو نه بتر دی په دې کې چې دا زنانه دی دا ماشومان خاندانی منصوبه بندی دی دا ماشومان خزی چې دیانو باندې ان ترین خزو باندې ډیلیوري کوي هغه کې د شرع اموار ډیر زیات او هغه په وجه دا پروګرام شروع کړو. نو د دې پروګرام دومره سوچ نو چې دا به دومره کامیابیږي. خو هغې دوی یو داسې پروګرام جوړ کړلو چې دا د کور کې ناستې چې دا دې فلټر اوزو دا د دې خپل علاقې خدمتو کې لکه ایل ایچ ڈبلیو یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 آبادی اوس 1500 شوي ده. هغه پوره خپلې دوه ګلیانې هغې کې چې هغې دو د ماشومانو او د مور او د ماشوم د صحت دپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو زلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم متاسته پته ده، د اسهال بیماری اوړي کې راځي، د سترګو خوږ بیماری راځي، تبه راځي، سینې خرابېدل دا راځي. نو هغې کې هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز صحت ته اسپتالونو ته د هغو له مشورې ورکوي. بیا د دوی یو لیډی هیلت ورک سوپروایزر ایل ایچ ایس یعنی لیڈی ہیلتھ سپروائزر لکه زما از لیڈی ہیلتھ سپروائزر ما زما اندر 28 ایل ایچ ڈبلیو کار کوي. زه روزانه دو جنکۍ ویزټ کوم میش کې، زه اتوار نه علاوه 30 جنکۍ ویزټ کوم. دا د زما غیدو رجستر کالما د زو سفیل تزم چې نن تاسو کومه حامله خزه کتلی دا کم ماشوم کم ریفر کړی دی.
دا راز د ایل ایچ ڈبلیو یو بل مشر نور جهان بی بی وای د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمون کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت لکه د زنانو د سې د کور بهر وتل ډیر رواج او ډیر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې نو چې کله زمونږ دا فرینډ بیرو وتلې او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورک باکې دا چې کورونو ته تلو د پاره به دوی
نوموړي زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بیماریانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او له دې وجه به اکثر میاندې او ماشومان بیماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډیر پوه شوي دي.
کور په کور ګرځي دي هغه زنانه چې کم ماشومان ته د حفاظتي ټیکې نه لګولي د دوی په بار بار مشورو باندې هغې دومره پوه شو د دې ټیکو په حفاظتي ټیکو په فایده باندې پوه شو. هغې اوس چې په خپله باندې دوی ته د دوی هیلت هاوس ته د دوی کور ته ماشومان راولي او ورته وایي چې موږ ته زموږ ماشومان ته دا ټیکې ولګوي. بلکه موریانی کې بعد د ماشوم بیمارې حمله به وي او هغې به حفاظتي ټیکې نه لګولي د دې په مشورو باندې هغه ته فائدہ اور رسیدل چې لکه هغه اوس دا ټیکې لګي کم کم ځکه چې هیلت ورکرانی دي موږ سره او ډیوټي کوي دا غي کمیونټي دا کم کورونه کې چې دوی ګرځي او دا غي په نسبت کم ځکه چې هیلت ورکرانی نشته دي نو هغه علاقې هغه کورونه ډیر زیات خوشحالي او ډیر زیات پرمختګ کړی دي.
هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې لوجي د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي. ځکه د صحت خزینه کارکونکو د خانداني منصوبه بندي په حق له هم پوهاوی خوروي او میرمن هم په دوی ډیر اعتماد کوي.
کمیونټي ته دا فائدہ او شو چې هغه کې اویرنس راغی اوس یو خزه مړه هغه انټرین دی لنزي اوس موږ په ایل ایچ ډبلیو هغه د دومره انده اعتبار کوي کنه تاسو یقین وکړئ بل د خاندانی منصوبه بندي به ماشوم ولا دا لسو میشتو نو بل ماشوم به شوی مور صحت به خراب او د پلار ته خامخا چې د کور والا خزه بیماری خزه خراب وي داغه کور ډیسټرب یا سړی ډیسټرب ټول کور ډیسټرب اوس تاسو یقین وکړئ ټول خزه خاندانی منصوبه بندي کوي درې کال سلور کال غید وقفه کوي چې کم کم دي کې ایل ایچ ډبلیو دا کم علاقه کې هغه علاقه کې رفیوز ډیر کم دي پولیو یقین کوي چې بل څوک لاړ شي داغې نه نه چې زموږ ایل ایچ ډبلیو نه.
نوموړي د خپلې تجربې پرانا کې وای چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک به تعلیم او سادهګان وي چې د ډېرې معمولی ناروغۍ په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي.
هغه به دا ماشومان به نمونیا شوله سینه به خراب شوله بسخ شوې دا تعویز دی دا زیارتونو دی ایل ایچ ډبلیو او تویل دی هسپتالونو له بوتلې دی دغه له بوتلې دی تاسو په خوده یقین کوئ چې دومره په اسال کې د سینې بیماریانو کې دومره کمی چې په کم ځکه ایل ایچ ډبلیو د دومره کمی راغلې ولی چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوي وشي هغه خو بیا نه زیاتیږي. ماشوم دې نزله زکام دی هغه به دومره ډیر څه دی وبول کور کې ول سپیر کوي خود کاو یو شی خود کاو بل شی هغه بیا د هر سنه چې د ماشوم به پیدا شو خزو به ول خپل پی نه ورکول هغه اخو چې پیله پی چې هغه قوت مدافعیت دی هغه ټول چې دی هغه ټول قوت مدافعیت دی هغه ماشوم چې پیله پی د مور وخوري نو هغې ته بیماریانې نږدې هم نه راځي هغه به دې ښځو به ویل دا پی لرې کوي دا وله مه ورکوئ یعنی هغه پی هم هغې د خوري تعویزونه او زیارتونه او مولیان هم ښځو پریښي دي.
عائشه حسن وایي د صحت د خزینه کارکونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو انتظام کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو حال درکو چې پکې بواره د صحت له دغې منصبې عامو خلکو ته څومره ګټه رسیدلې او په خپل ال ایچ ډبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کولی شي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پوهان وایي د صحت خزینه کارکونکي د ټولنې خدمت کوي او په عامو خلکو او وروسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي. خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري؟ په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
داس چل دې زبر د تاول ځان زما د ممن د کورنۍ نه د دسي کورنۍ نه تعلق د چاغي دوی چې د خزه کور نووم وتله قادر څه د خزانه ده زه چې پیله زل رالم تاسو یقین ته زبه دا رشته چې غر ناری کې گاډی دینه بم زما اړه به ووته دونه به زه دونه مضبوط یم کنه چې زما اوس پروانې زه لارې کې روان زما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خو دې څو کوچه تو ګوري یعنی په هغه ښځو کې دی کې لکه زه به د کیفي خبره کوم 13000 ال ایچ ډبلیو دی څه کم 14000 ټولې ماشاءالله د دسې کورنو نه دي ښه د پښتنو دومره کانفیډنس ورکې راغلی دی چې هغې به دونه تکړه شو دونه خوشحاله دي چې مونږ خپل کور بوجو چې هغې د ټولو ماشومانې جینکۍ چې دي سکولونو کې اچولي دي سبقونه وایي زمونږ د ډېرو ال ایچ ایسو لوڼه چې دي ایم اے بی اے ګریجویشن یا هغه ښځې چې هغې د اتم پاس کړی په کور کې ناستې نن د هغې دو کره د علم رڼا خوره ده.
نوموړی زیاتوي چې زیاتره جینکۍ د کم تعلیم او په کور د ناستې له وجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې دا ښځې راووتلې او حالات یې وکتل دنیاي وکتل او یې کتل چې ښځه څونه اهم ده مونږ ته خو خپل دا نه پته چې مونږ هم زموږ سهمیت شته مونږ خو چې بس مونږ خزي زموږ د سره اهمیت نشته اوس زغم زما دونه اهمیت د کور لا وطن لا دی لا کېله چې بس مونږ په خپل ځان فخر محسوسو.
داراز نور جهان وای چې عام خلک هم اوس په دې په هېدلی چې د ژوند گاډه به خزي او سړی په شریک بیاي کنا خزي په کور کېنی او هیڅ نکوي نو د سړولو لپاره مشکلات سی واشي. نو مولې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو په حق له وویل
د کور چروزی نو انسان ته ډیر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته موږ دا ټریننګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه موږ بار بار دې ته ریویژن کوو هغه باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کیږي او بل دغه د دې ته تنهاګانی چې ملو شي د دې د خپل ماشومان د پاره د خپل کور د پاره خپل ځان د پاره دې ته چې نو ډیر زیاته چې نو ماشي فائدې رسي او اوس ټیم کې تنه غانې لري زیاتې کمی دي راغان بیا پورا بهس تلوي هو لکه فل حال د نشنه بیا هم خدي نو زه ویم چې لکه شته ګټه وته بالکل دې ته ملو شوی دا.
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او میرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او اوس په کور اوسګاری ناشتې دي.
زه غوښتم دا پیغام ورکول غواړم چې وې دې مروزي او نو سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي
او څنګه زموږ د پروګرامو د تعریف کول اړو ضرورت پاتې نشو. لیډی هیلپ ورکر پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې هر یو کس په خپل لکه راتل غواړي. موږ سره په از ولنټیر په فولیو کې چې کومې جنکې کار کوي دا غي عمده خواهش دی چې موږ لیډی هیلپ ورکر پروګرام ته راشو. او بیا هم د چا شکو شبه وي نو زه هغې ته دا کول غواړم چې ډېر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځېدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کوره بهر نشي وتلی هغې ته د دروازه دننه د صحت پیغام ورکول، د صحت مشوره ورکول او هغې ته ښه خونه کول دا یو چې دی نو عبادت کې راځي او دوی دې راشي او دې پروګرام کې دې شامل شي او د خلکو خدمت یې وکړي.
د صحت خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازې د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي، بلکې لدې وجه په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوه او دوی اوس د خپل کورنۍ ترڅنګ د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
روخانه مستقبل خبرونه مورید اوریدونکو اوس وخت شوې دي زمونږ د دویمې ونیځ خبرونه د باختر ستوري د خبرونه تاسو د پاره باز محمد عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار پونتون کې د یو سیډنیز مرکز د پرانستي ریپورت ولرو. بیا به له ډاکټر محمد صادق جړک سره د سیویلی پښتونخوا په ادبي فعالیتونو یو مرکه ولرو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د یو عامه کتابتون د پرانستي حال هم په ریپورت کې درکړو. نومړي ریپورت ترازو 13 په ننګرهار پونتون کې یو سیډنیز مرکز پرانستل شو چې د هیواد او سیمې په کچه به پکې د ساينسي او ټولنیزو ستونزو پر وړاندې سیډنې کیږي او حل لارې به ورته لټول کیږي. نور حال په ریپورت کې. د دغه پوهنتون رئیس یحیا پیم د سیډنیز مرکز د پرانستې پر مهال وویل
مو غواړو چې دغه رکن د ښه تقویې او ښه تقویه کېدو لپاره د ننګرهار ولایت د ټولو سکتوري ریاستونو سره خپل توامیتونه تفاهم لیکونه امضا کړو، هم د محصلینو لپاره هم د استادانو لپاره، همدارکم هغه نړیوال اورګنایزیشنونه چې کوم دلته دي یا په لوکل بیس باندې کوم دي هغوی هم دغه دلته دعوت کړي وو. په راتلونکي کې انشاءالله هغوی سره د توامیتونو د لاسلیک نیت لرو چې هغوی سره هم امضا کړو ترڅو زموږ حاصل او استاد د پانتون یو ظرفیت لري او دغه ظرفیت د هغوی د ټولو فسیلیټیو څخه استفاده وکي.
د دغه سیډنیز مرکز مشر په هنوال ډاکټر سید ضیاءالحق بنوري وایي
دغه ریسرچ سنټر باید د افغانستان په کچه باندې د ټولو استادانو، محصلینو، د ټولو خارجي موساتو او داخلي موساتو لپاره د دوی پر ریسرچونو کې مثبت رول ولوبوي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس یحیا پیم وایي چې دوی به دغه سیډنیز مرکز پر مټ په داسې یو پلان کار وکړي چې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې به په علمي او مسلکي برخه کې مثبت اغېز پرې باسي.
دغه پلان د جوړېدو لپاره چې موږ د ننګرهار ولایت لپاره د یو ماستر پلان په ټولو برخو کې ډیزاین کو چې د اغوی د کارونو د پرمختګ لامل وګرځي. دغه زموږ مداخله ساده ده چې څومره ظرفیتونه چې ورکل شوی دي ټول د پانتون نتري دي مراجعه وت اساسي دغه امداد چې د توامیتونو سره د اغوی مشکلات هم موږ تحقیقات ته وړاندې کوو، د پانتون مشکلات هم تحقیقات ته وړاندې کوو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ډاکټر محمد صادق جړک چې پښتو ادبیاتو کې پی ایچ ڈی کړی لوګ دو کلونو رئیسی په ادبی فعالیتونو کې ونډ لري. نوموړی د پښتو ادبی غورزنګ ټولنې له مخکښانو څخه دی چې په کوټه کې وخت نا وخت نه یوازې دا چې ادبی سیمینارونه جوړوي بلکې مهم کتابونه هم خپروي. له نوموړي سره مو د سویلي پښتونخوا په ادبی رجحان یوه لنډه شان مرکه کړې په ګډه یې اورو.
ڈاکٹر صاحب په شروع کې راته د کوټي په فرهنګي وضعیت باندې وایي چې اغلته د پخوا په سیر وز داسې لوی غونډې سیمینارونه او داسې وړې ادبي غونډې مثلا هفتهوارې میاشتنۍ غونډې شته؟
کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز دی، پښتو ژبې په اړه بېلابېلې ټولنې شته، په اړه ولسوالۍ کې شته، په اړه سیمه کې شته، د ژوب نیواله تر چمنه پورې، تر کوټې پورې، تر بورایه، تر دوکۍ، سنجاوۍ، زیارت په دې ارنایي پورې چې زموږ کمې ادبي ټولنې شته، هغوی فعالیت کوي، هفتهوارې، اونیزې او میاشتنۍ، پنځلس ورځنۍ غونډې کوي او داسې چې کوم کانفرنسونه کېږي، سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني چوغه کې وایي افغانان کله راځي شرکت کوي، خو پښتانه نو بین الافغاني سیمینارونه موږ هم تیر کال کړی، دوه ورځنۍ بین الافغاني سیمینار، درې نمونه درې ویاړونه تر سرلیک لاندې چې ارواشاد نور محمد ترکی، ارواشاد محمد ګل نوري او ارواشاد سیف رحمان سلیم ته ځانګړی وو. نو دغسې غونډې په جنوبي پښتونخوا کې په کال دوه کې خامخا یا د پښتو ادبي غورځنګ او نړیوالې مرکې لاړخه، یا د پښتو اکاډمۍ چې اوس دوه سیمینارونه کړي دي په تیرو کلونو کې، دغه یوه لړۍ روانه شوې ده.
تاسو چې کوم سیمینارونه کوئ، لوی لوی سیمینارونه وي، بیا ورته کتابونه هم چاپ کوئ، لګښت یې له کومه کوئ؟
موږ کوم کتابونه چاپ کوو، کوم مجلې ورته چاپ کوو، موږ د ولس په ساته یا د شخصیاتو په ساته باندې له پښتنو نه پیسې د همدې کتابونو په نوم راغونډوو. بیا که څوک ځانګړې مرسته وکړي، موږ یې کتاب باندې نوم او وخت هم چاپ کوو، که بیا څو کسان په ګډه وکړي، بیا یې ټولنې په یادښت کې د هغوی یادونه کوو. نو موږ دا څومره کار کړی دی، د پښتنو په ملاتړ او کومک مو کړی.
تاسو مخکې د کوټې اکاډمي خبره وکړه چې دوه لوی لوی سیمینارونه هم کړی دي او اوس خو هغوی ته سرکاري پند هم ملاویږي. کدا راته ووایي چې د دې سیمینارونو نه علاوه ستاسو د دغه اکاډمۍ نه څه غوښتنه ده چې باید نور څه وکړي؟
پښتو اکاډمي دا داسې یو رسمي اداره نه ده چې د یو پوهنتون یا د یو داسې اکاډمۍ لکه علوم اکاډمۍ یا پښتو اکاډمۍ پېښور داسې یو ارزه حیثیت نه لري. ډېر لوی توقعات له اکاډمۍ چې دوی باید چې دغه پیسې په ښه طریقه، په ښه ډول، د کتابونو د چاپ علاوه باید چې داسې کارونه، موږ څو کاله مخکې وړاندیز ورته کړی وو چې دوی باید چې پښتو سینټرونه د جنوبي پښتونخوا په اره ولسوالۍ کې لږ تر لږه یو، خاص کر لکه سوی، ارنایی، دا زمونږ هغه سیمې دي په لورلای چې دلته نورو ژبو اثرات هم شته، په سوی کې بیخي یوه ادبي ټولنه هم نشته. موږ دا وړاندیز ورته کړی چې تاسو د پښتو سینټرونه شروع کړئ، پښتو استادان مقرر کړئ په ولسي کچه. نو دغه کار دوی په پام کې نیولی دی، که چیرې دغه کار شروع شي او د دې فن نه پیسې استادانو ته مقرر شي، نو دغه د پښتو د لیک لوست دغه شوق به یو ځل بیا په هغو پښتنو کې چې پښتو نه شي لوستلی راپیدا شي.
تاسو چې کتابونه چاپ کړي دي، دغه کتابونه تاسو مارکیټ ته وړاندې کوئ په کوټه، پېښور او په افغانستان کې د کتابونو مارکیټ څنګه دی؟
لومړی خدا دی چې موږ چې کله سیمینار کوو، دا تاسو ته معلومه وي چې موږ په دې برخوالو کې یو سټ کتابونه ویشو، نو که سل کس راغلي، که یو نیم سل راغلي، دغه کتابونه پښتو ادبي غورځنګ ویشي، یا په وطن او په شاوخوا کې داسې سیمې چې هلته کتابتونونه وي، پوهنتونونه وي، پښتو څانګې، موږ هغه ویډیا ورکو. له دې علاوه که بیا موږ ته څه کتابونه راپاتې شي، دا چې موږ چیرته لیږو، خصوصا په آزاده خاوره کې، په کابل، پکتیا، ننګرهار، کندهار کې د کتاب مارکیټ زیات دی، او بیا د کوټې نسبت په پېښور کې هم زیات دی، ځکه چې هلته پښتو ډېره رسمي ژبه ده په دولت په چوکاټ کې. په جنوبي پښتونخوا، بلوچستان کې لا دومره نه ده. که چیرته هلته موږ دغه شی په پام کې لږ پرمختګ وکړي، په سکولونو او مکتبونو کې پښتو وده وکړي، نو هلته هم بیا ممکن چې پښتو کتاب مارکیټ ته لار پیدا کړي.
تاسو یو ځل مخکې زما په خیال په 2009 کال کې د نور محمد ترکی څو ناولونه چاپ کړل، او اوس هم په دغه تیر کال سیمینار کې هم د ده د ناولونو کلیکشن چاپ کړ، د دغه بازار څنګه دی؟
د نور محمد ترکی کتابونه چې په لومړي ځل ما د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ کول، په هغو شپو کې هر شی چاپ کېده بندیز نه و. یوازینی کتابونه د نور محمد ترکی وو چې چا پام نه وراوښت، په فکري او دغه واله خو پر خپل ځای خبره ده. ما دا فکر وکړ، ملګرو سره مشوره وکړه چې ورور د ترکی خو زوی نشته، نو داسې یو خان دی چې شاید خاندان څوک پاتې دي. نو دغه څلور ناولونه چې پخوا به په پوټوکاپۍ په بڼه چاپېده، موږ دا له سره کمپوز کړه، پروپ مې کړه او په مجلت ډول مې دغه
څلور ناولونه سنگسار چړه سپین او د بنګ مسافری من خو په شوق دغه کتابونه ویشل په مغه شپو کې زموږ بابا دی خدای وبخشي هغه وفات شوی په 2010 کې نو کله چې د طالبانو دوی کولې ماشام ته موږ خو ترې واجی به یو جیب خرڅ دی طالبانو ته ورکو د دې ختم د دواو نو د دوغه طالبانه به د طریق سره په کتابونه خبر شي ما نه ویل د کتابو غوښتنه وکړه چې روره تا نه نورې شه نه غواړم د کتابونه راکړه نو ما به دغه څلور کتابونه د طالبانو ملایانو ته ډالۍ کول او په دې فاصله کې هم د کتابونه به ما نه وړل او دا خدای شته چې که طالبانو که ملایانو که مجاهدینو او که کم پرستانو ټولو دا کتابونه خوښول
یعنی د ده د ناولونو سره حساسیت نه و پاتې
نه هغه پاتې نه و په هغه کې موږ یو کار کړی چې د امین صاحب سریزې چې وي په لومړي چاپ کې موږ نه وې چاپ کړي ځکه چې هغه خبره یو دم سوشلیزم ته ودرې کمیونیزم ته ودرې خو دا د بغیر سریزو چې موږ دا شی چاپ کړه په هغه کې چې کم شی و هغه یو واقعیت و دا زما یقین دی چې کم طالب او کم ملا د طریقې ناول لوستی او ما چې ډېر قدردانۍ را کړی دی بیا هم تېر کالم چاپ کړي د داستاني کلیات په شکل کې مې هم چاپ کړي وو چې دغه خلک خصوصا دغه ملاتوره خلک چې دي موږ ته ډېر رسپانس را کړی
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د تیری نهی پورز د جلال آباد ایتګه مسجد پارک کې دراشی ولولې پونوم یو عامه کتابتون پرانستل شو مسؤلین وایي چې کتابتون ته په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کتابونه د یو کمپاین لاري وړیا راټول شوي دي نور حال پر ریپورت کې دغه عامه کتابتون د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه د یوې غونډې په ترڅ کې چې په لسګونو زده کوونکي او د پوهنتون محصلانو په کې ګډون کړی و پرانستل شو د پرانستې پر مهال د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل
د علم لپاره د حصول لپاره مکتب پکار دی مدرسه پکار ده پوهنتون پکار دی او د دې ترڅنګ کتابتون پکار دی نو تاسو یوازې د اطلاعات کلتور د رئیس نه غوښتنه نه کوئ چې کتابتون راته جوړ کا کتابونه پکې واچوه بلکه دریم جو دي تاسو سه شراشه مطالعه وکي او کدا غنی نه تاسو به غنی کوي
د افغانستان په ختیس کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد په ځوانو زده کوونکو غږ وکړ چې لکتاب سره ملګرتیا پیدا کړي
خو کتاب تاسو هغه ملګری ده چې په ټول عمر کې تاسو ته یو څه درکې تاسو نه هیڅ کله څه نه وایي د کتاب سره مینه د پرمختګ او د هیواد سره مینه ده چا چې د کتاب سره مینه کړې ده هغه اوس ډېر پرمختللي خلک دي چا چې د کتاب پر ځای د ټوپک او خرافاتو سره مینه کړې ده هغه مونږ غوندې بدبخت افغانان دي چې څلوېښت کاله لیو ادرس نه وژل کیږي وطن ورانیږي مکتب سوځول کیږي کلینیک خرابیږي بیا هم هماغه تاریخ تکراروي
د ننګرهار د پوهنې ریاست په استازولۍ استاد شیرزاد ژمنه وکړه چې د ښوونځیو د مدیرانو په غونډه کې به یادونه کوي چې زده کوونکي مطالعې ته وهڅوي
د کتاب لوستل به هله رواج کیږي چې زموږ استادان محترمین په پوهنتونونو کې شاګردانو ته کورنۍ وظیفې ورکړي موضوعات ورکړي چې په دې موضوعاتو کې لیکنې وکړي بدبختانه چې زموږ دغه فرهنګ ډیر کمزوری دی زه خپله مونږ په څلورم سن د پوهنتون کې وو اولین ځل وو چې موږ ته استاد یو موضوع راکړه چې په دې باندې تاسې لیکل وکړي نو مونږ دا به نه وایو چې موږ د دا نه لیک شوي راځئ چې موږ د راتلونکي نسل لپاره کار وکړو
د افغان ځوانانو د ژغورنې ټولنې یو تنپال غړي ایمل ساپی چې یاد کتابتون ته یې سلګونه کتابونه ډالۍ کړي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تر مونږ د ځوانانو د لا هڅونې په خاطر شپږ سوه کتابونه عامه کتابتون سره مرسته وکړله البته دا مله مختلفو ځایونو راټول کړو ځوانانو تشویق کړو تر څو زموږ سره همکاري وکړي په دغه لړۍ کې او دا لړۍ به زموږ دوام لري مونږ کولی شو تر وسه نور همکاري هم د عامه کتابتون سره وکړو
د یادولو ده چې په دغه کتابتون کې یوه خونه کمپیوټر لپته ځانګړی شوی او د غونډو یو حال هم لري چې د مسؤلینو په وینا چې په دې حال کې به بیلابیل علمی ادبی او هنري پروګرامونه جوړوي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلی خپرونی پوری خپل کوربا باز محمد عبید ته اجازت ورکړی خات او آباد وسی
ز
زیو مسشانی ون تو بیم ده هوا پا اسواریگم که یو رنگ دیار دسترگو شن رنگو ناشم گڑیگم دازس لول جوڑ شم خبر نایم نپوهیگم دازس لول جوڑ شم خبر نایم نپوهیگم زیو مسشانی ون تو بیم ده هوا پا اسواریگم ولی سوسم ولی ساسم یو آوازم چی غگیگم دزل پر تو تار خانو تا یو شغلیم چی گوزیگم